مشر ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه سره مومن سلامونه مني وخت شبي 2 بجې په پیښور کې په دې غړې کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو او وابهوري چې په پاکستان کې پی ډی ایم څه حالي ځل کې وي د حکومت مخالفه چې کوم سیاسي ګوندونو اتحاد دی د خپل په حالو ځل خبر شي دا درکه بلوچستانو په اړه هم راپور لرو او په روسي مې کې به روغتیا او درملنه خبرونه هم وري خو تر هر څه مخکې د ملي حمیزاده خبرونه وره
السلام علیکم د ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته په باجوړ او کوټه کې پر پولیسو بمی چاو د نشوې دي د بلوچستان د لادرک کسانو کورونو په کراچۍ کې مظاهره کړي او په روپایي هوادونو کې د کورونا وایرس په خې بیا زیاتې شوې دي تفصیل په باجوړ کې په یو بمی چاودنه کې دوه پولیس والا وژل شوې دي چارواکي وایي د پیښن انصار د باجوړ خار سب ډیویژن راغاګانو سیمه کې شوې چې دواړه پولیسان په لار روان وو د پولیسو ویان سلمان نن مشال ریډیو 12 چې دغه پولیسان په راغاګانو کې جوړ لبارانی بند سره نږدې په یو پوسټ کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګمارل شوی وو بل خوانن په کوټه کې د پولیسو لګاډي سره نږدې چاودنه کې د یو پولیس والا په ګډون سلور کسان جوړل شوې دي د پولیسو په خبره چاودنه د کوټه په نوې کلی کې غرمه مال پولیسو یو ګرځند ډله چې په موټر سایکل سپروه سره نږدې شوي پولیس وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې ځینو ناسرګند کسانو د سړک په غاړه په درول شوي موټر سایکل کې چاودیدونکي مواد پټ کړي وو په چاودنه کې ژوبل شوو څلورو کسانو کې یو ښځه او یو ماشوم هم شامل دي د دواړو پیښو ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې په پاکستان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد یو ځل بیا له وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا او په هیواد کې بیا له سره د انتخاباتو غوښتنه کړې ده پرون په اسلام آباد کې د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری سره د ملاقات وروسته د اتحادي مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې اپوزیشن به په پارلمان کې د حکومت هرې قانون سازۍ ته ماتې ورکوي ځکه د حکومت هیڅ جواز نه لري چې د برقي ماشین په نوم د انتخاباتو اصلاحاتي بل پارلمان ته راوړي د بلاول بوټو زرداری سره شریکې خبري غونډې ته په وینا کې نوموړي یو ځل بیا له وزیر اعظم عمران خان غوښتنه وکړه چې د حکومت په چلولو کې ناکامه شوې نو زر تر زره د لخپلې چوکۍ استعفا ورکړي بل خو د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار شهباز ګل په یو بیان کې ویلي چې اپوزیشن ګوندونه یوازې د خپلو درغلو پټولو او نارو غوښتنې لپاره راز یو ځای شوې دي د بلوچستان د لادرک کسانو کورنو غړو کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې د احتجاجي مظاهره پرون د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز اتحادیه را جوړه کړې وه احتجاجي غونډې ته د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز د کراچۍ مشر فقیر جان بلوچ وویل چې حکومتي امنیتي ادارو په یو شمېر سیمو کې ګڼ شمېر کسان لادرک کړي دي
بلوچستان پوهنتون دوز د کون کی لادر کشول ل یو خوا حکومت ته قانون جوړولو او د لادر کشو کسانو د مسلو هوارولو داو کوي خو په ورته وخت کې په کوئټا نوشکی تربت پنجګور حب او د بلوچستان په نورو سمو کې په زیات شمیر کې کسان لادر کړی دي
بل خدای پاکستان حکومت په بیا بیا په هیواد کې د لادرک کسانو په اړه د تورونه رد کړي دي چارواکي وایي چې د لادرک کسانو د موندنې لپاره یو کمیشن هم جوړ کړي دي خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره په پاکستان کې د نومبر لا 15 نه پټول هیواد کې ماشومان ته د شری او روبیلا ناروغیو ویکسین لګولو کمپین پیلېږي په پاکستان کې د ماشومان د بنیادی صحت ټیکو پروګرام ای پی آی په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پټول هیواد کې خلک کولی شي د ستنو په نږدېو مرکزونو کې خپل ماشومان ته د شری او روبیلا مفت ویکسین لګوي په کمپین کې به د نهو میاشتو نه تر 15 کال عمر لرونکو نه 1 کروڑ ماشومان ته ویکسین لګول کیږي روغتیا پالان د ماشومان د ژوند خورنې او صحت لپاره دغه ویکسین ضروری بولی دغه 12 ورځنی کمپین به د نومبر تر 18 می جاری وي او اروپای یو ځل بیا د کورونا وایرس جهانی وبا مرکز ګرځېدلې دي په یورپی هیوادونو کې د کووډ 19 ناروغي کیسونه په زیاتېدو سره یو شمېر هیوادونه بیا محدودیتونه لګولو ته اړ شوي دي په اروپای هیوادونو کې د خلکو د واکسینېدو نسبتا ښه بهیر او د صحت ښه نظامونو باوجود د اکتوبر د پیل راهیسې په یورپ کې په یو اونۍ کې دننه د کورونا وایرس د ورجنو کسانو شمېر په زیاتېدو دی دا کیسونه د شمېرو کچه په داسې حال کې ده چې د وبا له پیل راهیسې تر اوسه نه ده لیدل شوی په تېرو ورځو کې په یورپ کې تر 20,00,000 زیات کیسونه رجسټر شوي چې د تیر کال د نومبر د لومړۍ هفته ریکارډ ماتوي. تر ټولو زیات کیسونه په برتانیا، جرمني، روس، ترکیه او یوکرین کې ریکارډ شوي چې د ټولو کیسونو تر 50% زیات پکې رجسټر شوي. په عین حال کې د کسانو د مړینې شمېر هم زیات شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د مړینې کچه تیر اونۍ تر 10% زیاته شوې. د نیدرلینډ حکومت د نومبر په 12 د دریو اونو لپاره نیمه ټول بند اعلان کړ. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال راډیو واردل چې ملیح امیرزاده وړاندې کول. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې په باجوړ کې په یو بمی 14 کې دوه پولیسان وژل شوي. چارواکي وایي چې دا پیښه د باجوړ خار سب ډیویژن په رغګانو سیمه کې هغه وخت رامنځته شوي چې دواړه پولیسان په لار روان وو. که څه هم چا د پیښې ذمواري نه ده اخیستې، خو دا په داسې حال کې ده که یو خوا په باجوړ او وزیرستان کې په دې وګړو امنیتي ځواکونو بریدونه سیوا شوي، نو بل خو بیا د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ میشتنه اوربند اهم شوي. پر دغه موضوع مو لږه شیبه مخکې په باجوړ کې له خپل خبریال شنواس تردي سره خبرې کړې وې. راځي چې بیا ورته وښو.
دغه پیښه د باجوړ چې کوم دغه راغان سیمه ده، دا د خار سب ډیویژن علاقه ده او دا راغان د باجوړ خار د ډیر په لاره باندې دلته یو سمال ډیم جوړ شوی او باراني بند جوړ شوی چې هغه کې ډیر زیات اوبه وي. نو په هغه کې وړاندې یوه پیښه شوه، کښتۍ په دوه وختلې هغه کې ډیر تنه نه وو. دا هغه کښتۍ پیښه وروسته پولیس دغه ځای کې خپل یو چک پوسټ جوړ کړ او په هغه ځای کې بار وخت پولیس غړي ناست وو. نن سهار دغه دوه پولیس غړي چې کوم دی هغه دغه چک پوسټ سره موجود وو او دغه ډیم په خوښه کې غیبي ازر دی غشت دی. نو دوه دغه سي پیاده روان اور باندې بمې 14 شدې ده چې دغه په نتیجه کې دغه دواړه د پولیس غړي چې کوم دی او حوالدار دی او یو سپایي دی هغه پکې دواړه وژل شوي دي. او دغه پیښه نو وروسته بیا د پولیسو په وینا باندې د باجوړ د پولیسو سره چې خبرې وکړې د پلټنې یې شروع کړې او په دغه ځای کې نور هم داسې چې ګینې راغله صفا وګرځي کلیر وګرځي دغه عملیات هغه پیل کړو. دغه پیښه د باجوړ د پولیسو په وینا باندې تقریبا د 11 بجو نه وړاندې سهار چې کوم دغه وخت شوی ده او دغه پیښه کې صرف دغه دوه پولیس ولا چې کوم هغه پکې هدف شو او دواړه پکې وژل شوي دي. تر څنګ باجوړ چې کوم د پولیسو چارواکي دي کوم مشران دي ناغي هم د پیښه ځای ته ورغلي او هغه ځای کې هغه خپل مقام قتل و او دغه په وینا باندې چې هغه لاغې ورسو هغه ځای بیا نور کوم داسې بارودي موادونه یا د کومه صفه ګرځول.
ماشاءالله دوی ته وګورئ دا از خبريال شنواخ سره چې تاسو معلومات درکول شي په باجوړ کې په 14 کې دوه پولیسان وژل شوي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اردن کو د پاکستان جمهوری غورزنګ په نوم د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحادی یو ځل بیا غوښتنه کړې چې وزیر اعظم عمران خان دی واک پریګ دیو په هیواد کې د لسره انتخابات وشي. دا خبره د اتحادی مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری سره تر ملاقات وروسته یو شریک خبری کانفرنس تا کړی دا. بلخوا حکومت په انتخاباتو کې د درغلي تورونه د وی وای چې اپوزیشن ګوندونه د خپل درغلي پټول لپاره راوځي شوې دي. په تفصیل له اسلام آباد د مشالې خبريال سره چهیر کوي.
د نومبر په 12 نیټه اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په ګډه خبري غونډې ته وینا کې ویلي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ جوړ حکومت په درغلي راغلي او دوی هیڅ جواز نه لري چې د برقي ماشين په نوم انتخابي اصلاحات او یا د نیب آرډیننس قانون پاس کړي. نو اپوزیشن ګوندونو فیصله کړې چې حکومت لبا په پارلیمان کې په هر سازی کی ماتی ور کوي. په دې مقدمه مولانا فضل الرحمن وینا و چې دوی له عمران خان غوښتنه کوي چې د ملک په چلولو کې ناکامه شوه نو باید چې زر تر زر د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا ورکړي او بیا له سره انتخابات وکړي.
مارا جو اصل ډیمانډ ہے اول دن سے وہ تو فریش الیکشن
دی وی زمون چې کومه اصل غوښتنه ده دا ول ورزنه هغه د نوو انتخابات ده. موږ په دې ملک کې بیا عام انتخابات پکار دي. موږ چې په کال 2013 په جولای میاش کې متفقہ توګه کوم درسک پل کړي وو هغه ډیر واضح دی چې موږ جالي اکثریت نه منو او قوم ته د ووټ حق بیا ملاویدل پکار دی
او قوم کو ووٹ کا حق واپس ملنا چاہیے۔
په پاکستان کې د رسنیو وینا دی چې د بلاول بوټو زرداری او د پی ڈی ایم د مشر مولانا فضل الرحمن ملاقات خای چې اپوزیشن ګوندونه یو واری بیا د پی ڈی ایم د چتر لاندې د حکومت ضد راغونډي کی۔ مشال ریډیو چې په دې اړه په خبر کې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل نو هغه وی
زموږ خپل خیال دی چې د پیپلز پارټي او د ان پی پی ڈی ایم ته واپس راتلل دا سدسي اسانه غونډه خبره ماته ډیره نخکاری اغه وجہ دا ده چې دا خپګان چې کم دی نو دا صرف په دې معاملې باندې نه دی چې پی ڈی ایم دی له نوټس ولې ورکړی و، بلکې پیپلز پارټي چې کم دی نو اغه واضح تور باندې د دې خپل جماعتونو خپل اپوزیشن مرګرو ته حمله کې چاړه منډلې، نو د منځلار بس وی نو دا یو ډیر لوی سوال دی چې د مولانا فضل الرحمن او د بلاول بټو یو ملاقات چې کم دی اغه باندې زما په خیال ټول مسله نشي حل کېدی۔
بل پلو د وزیر اعظم عمران خان خصوصي صلاحکار شاباز گل مولانا فضل الرحمن او د بلاول بوټو زرداری په ملاقات او په خبري غونډه باندې په بیان جاری کولو ویلي چې اپوزیشن ګوندونه یوازې د خپل درخلیو پټاولو او د انارو غختو لپاره رائے وځي کیږي، خو عمران خان به د دې ملک د ګټو په خاطر له دوی سره مقابله کوي. لدی وړاندې حکومتي وزیرانو وار په وار ویلي چې د کال 2013 عام انتخابات پاک او صاف شوي او وزیر اعظم عمران خان به خپل عیني موده 15 کال سرته رسوي.
مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو خبريال سره ځیر تاسو ته راپور وړاندې کوو چې په پاکستان کې د جمهوریت غورزنګ څه غوښتنې دي او بیا حکومت څه دریځ لري.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان له درکه کسانو د کورنۍ غړو د کراچۍ پرسلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې دي. غوښتنه کوله چې له درکه کسان دې زر تر زره ومیندل شي او که څه تورنه پرې وي نو عدالتونو ته دې وړاندې کړي. مظاهرچیانو وویل چې دا مهال په بلوچستان کې د زده کوونکو د له درکه کېدو پیښې ډېرې شوې، بلخوا حکومت وایي د له درکه کسانو د میندلو لپاره یو کمیشن جوړ کړی او تر اوسه یې د له درکه کسانو ګڼ شمېر مقدمې احوال کړي دي. نور تفصیل د کراچۍ د نیاز علي خان په دې راپور کې.
د بلوچستان صوبې د لادرکه کسانو د کورنو غړو د نومبر په 12مه د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. یادا مظاهره وایس پار بلوچ مسنګ پرسن اتحادیه را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمېر کې د لادرکه کسانو د کورنو غړو او د پوهنتونونو زده کوونکو پکې ګډون وکړو. یادې مظاهرې ته د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن د کراچۍ مشر فقیر جان بلوچ په خپله وینا کې وویل، دی وایي چې په دې رستیو کې د بلوچستان پوهنتون دوز د کون کې لادر کشول له یو خوا حکومت د قانون جوړولو او د لادر کشو کسانو د مسلو هوارولو داوه کوي، خو په ورته وخت کې په کوئټا، نوشکی، تربت، پنجګور، حب او د بلوچستان په نورو سمو کې په زیات شمیر کې کسان لادر کړی دي او په دې کې ماشومان او د کالج او د پوهنتونونو زده کوونکي شامل دي. حکومت یو خوا د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کوي چې زرګونو کسانی وجلی دي، خو سوله ایز بلوچانو ته د احتجاج حق نه ورکوي. د بلوچستان ځوانان چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي بې درک کیږي او بلوچستان په دې هیواد کې یوازینی خاوره ده چې هیڅ آزادي یا خپلواکي نه لري. احتجاجی غونډې ته د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن اتحادی یو مشر حبیب بلوچ په خپل وینا کې وویل چې د بلوچستان په ګڼ شمیر ځوانان امنیتی دارو بغیر له عدالته په غیر قانوني توګه بندیوان ساتلی دي او عدالتونو ته هم نه وړاندې کوي. دی وایي چې نن په کراچۍ کې مظاهره کیږي، موږ پر لبسې د هیواد په هر برخه کې احتجاج کړی او وزیر اعظم عمران خان هم موږ ته تسلی راکړې وه، خو وس تر بلې په بلوچستان کې خلک لادرکه کیږي او ماشومان او زده کوونکي په نخ دی هر ورځ امنیتی ادارې خلک بے درک کوي او هیڅ څوک تپوس هم نشي کولی خو موږ با چوپ پاتې نشو او دا احتجاجونه به دوام لري او په بلوچستان کې د خلکو بے درک کول باید ودرول شي یادی مظاهره تا د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي سیمی دین بلوچ په خپل وینا کې د پاکستان په حکومت او امنیتی ادارو سختی نیوکی وکړي او وی ویل چې د لا درک شوو کسانو لپاره قانون جوړول یو دوکه ده ریاستی ادارې د حکومت له کنټرول څخه بهر دي او امنیتی ادارې د هیواد په یو قانون هیڅ کله هم عمل نه کوي خو بلخوا د پاکستان فوج په وړاندې وار په وار په هیواد کې د لا درک خلکو په اړه دغه تورونه رد کړي دي او بیا په پاکستان کې د لا درک کسانو د موندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی یاد کمیشن د 2021 کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلي دي چې تر دې وخته 6,940 لا درک شوو کسانو مقدمی عدالتونو ته وړاندې کړي شوی دي چې پکې 4,872 هواري کړي شوی دي او بلخوا وفاقي حکومت سو مدي وړاندې د خلکو د بې درکۍ د مخنیوي لپاره په قومي اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړي دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
اردوونکو سوات منګوره کې له خزو سره د کار په ځای کې د کیدونکو جنسي زورونو په اړه د پوهاوی سیمینار شوی د سیمینار ګډونوالو چې د سیمینار ګډونوالو ویل چې هر ورځ په ټولنه کې خځې له جنسي زورونو سره مخ کیږي خو بیا هم د کلتوري او نور وجوهات لکه بل دغه پیښې نه ریپورت کیږي د خبر پښتونخوا مختصب ادارې لخوا په راجوړ شوی دغه سیمینار کې اول شول چې کال 2010 کې چې کوم قانون پاس کړ شوی وو د هغې له مخې خځې کولی شي چې نیغ په نیغه وفاقي یا صوبایي محتسب ادارې ته د دغه پیښو په اړه شکایت وکړي نور تفصیل له سیمې د مشالې ډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي
په دغه مهال د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو ادارو استازي او وکیلان هم موجود ول د کار په ځای کې یا په بازارونو کې ښځې زورول یا هراسمنت کولو په اړه د صوبایي محتسب د قانون څانګې مشر سبیحه اقبال خټک وویل
موږ صوبایي محتسب کې د هراسمنت کې سنالو هراسمنت څه چیز دی هراسمنت چې کله یو ادارې کې یو ښځه کار کوي چاہے هغه پرایویټ وي اور چاہے هغه سرکاری وي یو ښځه التکار کوي سړو سره نور ښځو سره اور هغه ته دسی مسائل وی لکه مسائل سوی چې هغه ته بار بار ګوري پیلی وہی ورتا یا غلط زبان ښه جبا یا کنزل وغیرہ دا په واتس اپ وته میسج کوي یا اسی سره دسی اشاره کوي چې هغه چې د هراسمنت ته دسی هر یو کار چې هغه نه ښځه تنګیږي او هغه ته هغه ماحول غیر مناسب جوړیږي د کار کولو د پاره هغه ته هراسمنت ویلی شي
په سرکاري ادارو کې کارکونکو او ښځا چې نوم نه خای وای چې داسې سیمینار بیا بیا په کار دی ځکه چې دوی ته د ښځو د حقونو او د قانون مرستې اغستلو معلومات ترلاسه شول
کورونو کې کم خفګانونه دي کم شرونه جنگونه دي وهل ټکول دي د عورت چیرې اثر نه سزیشتم نه که هغه بهر تر اوزی هم هغه سره خامخا مسلې راځي ډیری مسلې لګي مسلې نه
سیمینار کې ګډون کوونکي د تحصیل قبل مدني فعال او وکیل سمرین حکیم چې د سیمې متاثر خزو ماشومانو او درخزیانو ته د غیر دولتي ټولنې لخوا ویډیا قانوني مرستې ورکوي وایي چې دلته هر ورځ د خزو سره زیاته کیږي او خود قانون مرستې نه غستې کیږي
ما د مخې نه چې ستیریږي نو زما خپل خیال دار چې روزانه به د پزرګاو کی خود ریپورت کیږي نه د دې وجه یو دا هم د خلک د خپل زمونږ پښتانه عزت مخ کی او قانون رسته کی په دې وجه باندې نه ریپورت کیږي یا هغه د نور بلیک میل د وجینا هغه شاته پادشي
متاثر خزی په کوم ډول قانون رسته تر لاسه کولای شي او خپل شکایت څنګه حکومت ته رسولای شي په دا اړه د صوبای محتسب ججا رخشنداناز چې سیمینار مرکزی وایانه هم وایي
ہمارے پاس اگر کوئی خاتون اپنی درخواست نہیں بھی لکھ سکتی
منتا کہ وہ خزہ درخواست ہم نشی دکلے رات لے شی دلتا دا خزو خصوصی دفتر دے ویڈیا قانونی مرست دی متاثر خزی پٹلے پن ہم رپورٹ کولے شی کلا چی راشی نزمون خزینہ وکیلانی ورتا ہم درخواست لکھی
جو وکیل ہیں یا لائرز ہیں یہ خود لکھتی ہیں
د صوبائی محتسب وینا تر مخه کومه خزه چې درخواست وکي او دوی ته ثبوت ورکړي یا د ادارې عمله تفتیش کې زیاتې ثابت کړي، نو زموږ ته درې کاله بند او 15,000 روپۍ سزا ورکېدای شي او دې تر څنګ سرکاري نوکری ترې هم واپس اغستای شي. صوبائی محتسب رخشندانس په دغه محل وویل چې دوی سره تر 200 نه زیات شکایت موجود دي چې پکې په بازو کې زموږ ته سزاګانې هم ورکړې شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سروے دا مشال ریڈیو دا پختنو خزو لپاره ځانګړي پروگرام په سروے خبرونه کې مونږ د پختنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروے پروگرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او لبیلابیلو ډګرونو نه میلمنی برخه اخلي. سروے خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واورئ.
مشال ریډیو ته غوږسته اوریدونکو، د خیبر ضلع مرستیال کمشنر پرون په خپل دفتر کې د ړنګو شو کورونو د بیا رغولو لپاره اغیزمن شو کورنیو ته د مالی مرستو چیکونه ورکړل. چارواکي وایي چې تر اوسه یې په سیمه کې اغیزمنو کورنیو سره د و او یا ملیون روپو مرستې کړي. بلخوا بیا ځینې ځایي خلک وایي چې په سیمو کې یې د ړنګو شو کورونو سروې اهم نه ده شوی او تر اوسه له حکومتي مرستو بې برخې دي. په خیبر ضلع کې جنگ جګړې، بېقراری او پوځي عملیاتو د خلکو د کورونو په ګډون د تعلیم او روغتیا ډانچې ته هم ډېر زیان رسولی. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د نومبر په 12مه د خیبر ډیپټی کمشنر په دفتر کې د باډي او تیراس باندې 413 کورنیو ته د ورانو شو کورونو بیا رغولو لپاره لږ تر لږه 8 میلیونه روپۍ ورکړل شوې، خو ځینې متاثرین وایي لا هم هلته په یو شمېر کومونو کې د ورانو شو کورونو بیا رغولو سروې نه ده ترسره شوې او د معاوضونه محروم دي. دوی وایي په تیرا او باډه کې یخنۍ را روانه ده او بې کوره ناست دي. د تیرا نصر الله اپریدای مشال ریډیو ته وایي د ورنشو کورونو بیا رغولو سروې په سمه توګه نه ده شوې او متاثر شوي کسان معاوضو ته ډېر اړتیا لري.
و هغه په طریقې باندې نه سروې شوې را او نه په طریقې باندې هغې پر خبرې شوې دي. مونږ کور ویران و مله خو پرې پیسې نه دي میلاو. هغه روغونه پکې ویرانه شوې را اچا په ځمکې باندې په پټو باندې روډ لاړ ده، هغه ځمکې پټي پکې خراب شوې دي، اچا په ځنګلو باندې، اچا په منی بوټي باندې، اچا هغه ځکه غزان و دا شی نه ده ټول روډ پہ باندې، خو هغه روډ هغه پټو معاوضه نه را ملاو. او بیا داسې خلک هم شته چې په یو کور کې څلور څلور ورونه پاتې کېدلو و غولرې یو کور پیسې ملاو وري، نو هغه په کور کې چې کوم څلور ورونه پاتې کېدلو خو هغه کور ما ور غاټ و کنه، خو هغه غاټ کور یعنی ستر کور و وړوکی کور هغه په یوې اغه باندې تاله لای را پتاله باندې مغه څلور لکه روپیه، نو څلور لکه روپیه باندې خو یو دیوالم نه جوړیږي په طریقې سره کنه، نو دې پر پکور ته چې د پیسو معوزام لګه زیاته وای کورونه انده سه پوتې شو بچي اسمان لاندې نوستین داسې شنا اسمان لاندې.
د باډي ګلنازر پر دې وای په زیاتر کومونو کې سروې ولاړ دا او خلک ورته انتظار وباسي چې بیا پیل شي،
خاص کر اغه علاقو ته چې کوم غریزه علاقې دي، کوم اغه علاقې چې پاغه باندې د یخنې موسم را روان دی یا د یخنی موسم پیوی چې روجګال دی، مهربان دی، ترخو کس علاقہ دا، د کمرخیلو علاقہ گاڑے سوختے، په دې علاقہ کې ټیمونه روان وو او هغه سروې کوله او پاغه کې لکه دی ډیره کم سروې کړي، پاغه کې دا سروې ټیمونه چې دی هغه ودرې دل ویو چې زمونږ سره د کوم فارم چې دی سروې فارم دی هغه مونږ لنه ملاویږي، نو د تیرو اتوم یشتو نه خو هغه ولاړه ده. بیا د تیرو څلورو پنځو کالو نه کوم خلکو چې سروې شوی پاغه کې ډیر کسان دا سری چې په 2018 کې یا 2019 کې دا غي سروې شوی دا وسمه ته پیسې نه ملاو، مسلې وته پکې دا ډېرې چې کله وته وایي چې ستا پکچر نه کلیئر شوی، کله وته وایي چې د سره کوم سٹام وی هغه تاسو نه جمع کړي، هغه خلک بار بار جمع کوي دا غي به وجود هم دا شی وته نه کلیئر کیږي.
د خیبر ضلع د سټیزن لاسز کمپنسیشن پروګرام یو لستا د زیان او خطو په بدل کې د معوضو ورکول پروژې او چارواکي سلمان خان وای چې موږ په 13-15 کلونو کې د تیراو باډې خوښه دیار لس زره کورنیو ته لږ تر لږه 3 اربه او 3 اویا کروڑ روپۍ ورکړي دي چې خپل کورونه پرې ورغوي. او د دغه وران شو کورونو د بیا رغولو سروي با دوام لري.
سی ان سی پی پروگرام چې کوم دی هغه سټیل روان دی. تقریبا تر اوسه پورې داسې 13,000 د کورونو چکونه ملو شوي دي خلکو ته، چې تقریبا 3.73 billion روپے جوړي. او بل چې کوم دی ان شاء الله مزید سروي چې کوم دی روانه ده، فی الحال هو سٹاپ تا، او ان شاء الله کیږي با. او یعنی تر کومه پورې چې په خیبر کې یو هاوس هم پاتې وي کنه، نو ان شاء الله مزید مونږ لګیا یو چې دا شفاف طریقے سره وکړو. نو ان شاء الله تعالی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خیبر مزید لګیا دی چې نور کم فنڈ راغلی دی او هغه هم زر تر زره دی خلکو ته میلاو شي.
دغه ادارې چارواکي وایي چې دوی یو مکمل وران شوي کور لپاره 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره 1,08,000 روپۍ ورکوي. د خیبر د بیا بحالۍ څانګه وایي چې هلته په تیره بدمنۍ کې په تیراو باړه کې خوښه 40,000 کورونه ویجاړ شوي، خو اوس پکې امن بحال شوی او د بیا بحالۍ عمل پکې روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال لډیو ته وګستی اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر د کابلي ضلع د پرمختګ لپاره د مالی پنګو د ناسم خرچ کېدو په اړه پښتني راپورته کړي. نوموړی وایي چې د کابلي ضلع د پرمختګ په اړه تیره اونۍ په کابلي اسمبلی کې وړاندې شوي سرکاري راپور کې حکومت د کابلي ضلع د 340 روپو په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړی چې هغه پیسې چیرته او په څه خرچ شوي. بلخوا حکومت ویان وایي چې ډېر زر به دغه تفصیل اسمبلی ته وړاندې کړل شي. تفصیل د غنم بوس په راپور کې
شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر د پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د 340 روپو په اړه تحریکي التواء داخل کړی دی. میر کلام وزیر وایي چې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خپل د سرحدي او ریاستي امور د قائمه کمیټې په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ په کارونو په 13 کلونو کې د مصرف شوي پیسو یو راپور وړاندې کړی شوی وو، او هم د هغه سرکاري راپور تر مخه د حکومت سره د دغه 340 روپو هیڅ ریکارډ نه وو.
د مخکې ورځې بیا د فرانس سټینډینګ کمیټې یو میټینګ وشو، په هغه کې بیا دوی چې کلا دا ریپورت پیش کړ د خیبر پښتونخوا حکومت د خوانه، نو په هغه کې 340 روپۍ چې د کمې په دې 3 کلونو کې په قبایلي علاقه کې دوی یې چې لګول شوي دي، د هغې ریکارډ غایب دی. دل مطلب دا دی چې په قبایلي علاقه کې نه دي لګېدلې، کلته لګېدلې وای نو هلته به یې کلیئر ریکارډ وای. نو د دې بالکل واضحه معنا دا ده چې دا یا د چا جیبونو ته ډایرکټ تللی دي، یا په لاندې زیلو سیټل ضلع چې کمې دي په دې لګول
شوی دی. میر کلام وزیر د نومبر په 11 نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې دغه تحریک التوا کې د صوبایي اسمبلی د سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې دغه تحریک دی په اسمبلی کې د تفصیلی بحث لپاره منظور کړي شي. د نومبر په 11 نیټه د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نګت یاسمین اورغزی د دغه 340 روپو په اړه په خپل وینا کې ویلي وو چې دوی ته دی وخایي چې دغه پیسې چرته او سرنګ مصرف شوي دي، خو په جواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف په دور کې په قبایلي ضلعو کې تر ټولو زیاتې پیسې مصرف شوې دي.
پچھلے 3 سال میں مسٹر سپیکر میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں
تیرو دریو کلونو کې چې څومره ترقیاتی کارونه شوې دي نو تاریخ کې د هغه مثال نشته، لیکن دا ویاو کالو د محرومو ازاله په یو کال کې نه کیږي. د زمشویو ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا او وفاق حکومتونه ډیر سنجیده دي. په روان مالی کال کې مونږ د قبایلي ضلعو لپاره 80,000 روپۍ مختص کړي دي. د 340 روپو تفصیلات به هم مونږ اسمبلی ته وړاندې کړو.
هم تفصیلات کے ساتھ آئیں گے.
خود قبایلی ضلعو ځوانان، مدنی او سیاسي فعالان په یادو سیمو کې د پرمختګ د کارونو او پیسو د خرچ کولو د عمل له مطمئن نه دي. د ټرایبل یوت موومنټ په نوم د ځوانانو د تنظیم مشر خیال زمان او رگزی مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 9 نیټه په اسلام آباد کې د پښتونخوا حکومت نړیوالو مرستندوی ادارو ته په قبایلی ضلعو کې د مصرف شویو پیسو په اړه معلومات ورکړي وو. خیال زمان او رگزی وایي په کار د په قبایلی سیمو کې نړیوالی او حکومتي مرستې د قبایلی ضلعو دولت سره په مشاورت ولګولې شي او په دغه اړه هیڅ معلومات دولس نه پټ و نه ساتلې شي.
یو سیشن مشترکه هلته برنام اسې دوی وایي چې مونږ دغه فندونه خرچ کړل دغه مونږ وکړل. دویم خبره دا ده چې کم ډونرز دوی ته فند ورکي اغه سره د ممکن ځای مونږ خبر کو اغه ته پریزنټیشن مونږ هم ورکو. نو اول هم مونږ دا مطالبه کوو چې دوی اغه 3% چې کوم ان اف سی واده شوی او اغه دیم پوره کی کبیا دوی ده نه راګي. نو کم اس کم چې د انټرنیشنل فندز راځي د نوې زم شوی لاکو د پاره نو اغه بیا اغه خو دې بیا په خپل ځای استعمال.
خو بلې خواته هم د قبایلی زلو د پرمختګ د کارونو د سارنې لپاره د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د قبایلی زلو په پارلماني غړو مشتمله کمیټه هم جوړه کړې ده او دغه کمیټه ته دا کار سپارل شوی چې د قبایلی زلو د زمکول وروستو هغلته کې د پرمختګ د چارو او نورو مهمو معاملاتو په لړ کې دي د ولسی او سیاسي مشرانو ځوانانو او مدني فعالانو سره رابطه وکړي او د هغوی په مشاورت دي د یادو سیمو د ټولو ستونزو حل کولو هڅه وکړي.
مشال لري توګه ستاسو غلام بو ستاسو راپور وړاندې کوو. وخښه به 2:30 بجې له ملي امزاده د خبرو لنډي سره
باجوړ کې پيوبمي 14 کې دوه پولیس والا وژل شوې دي. چارواکي وایي د پېخان نن سهار د باجوړ خار سب ډیویژن پر هغه غانو سیمه کې شوې. بلخوان نن پکوټه کې د پولیسو لګاډي سره نږدې 14 کې د یو پولیس والا په ګډون سلور کسان جوړل شوې دي. د پولیسو په خبره 14 د کوټه په نوي کلی کې غرمه مهال د پولیسو یو ګرځند ډله چې په موټر سایکل پر و سره نږدې شوې ده. په 14 کې جوبل شو سلورو کسانو کې یو خځو یو ماشوم هم شامل دي. د دوانو پیښو ذمہواری چانه د منلې. په پاکستان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد یو ځل بیا له وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا په هیواد کې بیا له سره د انتخاباتو غوښتنه کړې. پرون په اسلام آباد کې د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری سره د ملاقات وروسته د اتحادیې مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې اپوزیشن به په پارلمان کې د حکومت لري قانون سازي ته ماتې ورکوي ځکه د حکومت جواز نه لري چې د برقي ماشين په نوم د انتخاباتو اصلاحاتي بل یا نیب آرډیننس پارلمان ته راوړي. بلخوا د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار شهباز ګل په بیان کې ویلي چې اپوزیشن ګوندونه یوازې د خپلو درغلو پټولو وینارو غوښتنې لپاره رايوځي شوي. د بلوچستان د لادرک کسانو کورونو غړو کراچي پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. دا مظاهره پرون د وایس پر بلوچ میسنګ پرسن د اتحادیې راجوړه کړې وه. د اتحادیې مشر په خپل وینا کې ویل چې حکومتي ادارو په یو شمېر سیمو کې کسان لادرک کړي خو د پاکستان حکومت په بیا بیا دغه تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې د نومبر لا 15 مینه پټول هواد کې ماشومان ته د شری او بیل روبیلا ناروغیو ویکسین لګولو د 12 ورځنی کمپاین پیلېږي. او اروپا یو ځل بیا د کورونا وایرس جهانی وبا مرکز ګرځیدلې. په یورپی هوادونو کې د کووډ 19 ناروغي کې سونو په زیاتېدو سره یو شمېر هوادونه بیا محدودیتونه لګولو تاړ شوي. په تیرو ورځو کې په یورپ کې تر 20 لکه زیات کیسونه رجسټر شوي چې د تیر کال د نومبر د لومړۍ هفته ریکارډ ماتوي.
بشار لري ته وګي سي د ملي امزاده چې تاسو ته د خبرو لنډي ځوند کو سم او د روغتیا او درملنه خبرونه په تکراری بڼه ورې قربي احمد الله دي.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موضوع احمد الله هر کله کوم اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې ستاسو د روغتیا په اړه عمومي بحث لرو. تاسو همدار اس کولای شئ چې د خپل پوهاوی لپاره پوښتنه وکړي او مشورې او معلومات ترلاسه کړي. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. نوموړی د پیښور بډبيري په شهید ګړی کې د سمایل اگین په نوم هسپتال لري. هلته ورتللې شي او مشورې ترې هم اخستی شي. ډاکټر صاحب ستړي مې شي درته وایو.
خوشاله اوسې. سلامونه
ډاکټر صاحب. نن سبا په پاکستان کې خاص کر په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي تبي لوجه چکم دی. ان صرف په زرګونو خلک ته متاثر شوی دي بلکې په د هغه هواد کې یو شمېر کسان ته مړ شوی هم دي. د ډینګي تبه د څه شي څنګه تنه خلک ځان ساتل شي؟
مخکې لدې نه چې ستاسو جواب وکم د 13 شپږو ورځې دلته زمونږ په منطقو کې په پاکستان کې د افغانستان لا موږ سره معلومات نه دي جمع شوی. روبیلا یا جرمن میزلز د شری یو قسم دې باندې موږ مخکې بدرې میاشتې مخکې غږېدلی یو. نو د هغې وایرس چې دی هغه ډېر فعال شوی دی او دا اگر چې د مرګونې نه دی خو موږ دا خبره ځکه را مخکې کړه د دغه ځواب نه چې زمونږ اورېدونکي په دې پوه شي. بالخصوص هغه خویندې چې حامله وي او هغه ته تبه کیږي، ټوخی کیږي، زکام غونتی کیفیت کیږي، مخ باندې یا پملا باندې نری نری ګلابي رنگ دانې راښکاره کیږي، نو دا د دې روبیلا بنیادی علامات دي. اگر چې دا مرګونه نه ده، خو په حامل ښځو کې د دې ټولو نه غټ نقصان دا دی چې کم ماشوم بیا تولید شي وزیږي، نو هغه مینټل ریټارډیشن، یعنی د زده کړې او د پوهنې چې کم د دماغو عمل وي هغه اکثر د لاسه ورکړی وي. سترګې الله دې نه کی عموماً بینوره پیدا کیږي، ړندی وي، غوږونو کې کوڼوالی ورسره راځي. نو دې باندې دلته کې اوس زمونږ په ټوله صوبه کې د دې ویکسین شروع شوی دی.
صحیح.
نو زه غواړم چې که څوک په دې نه وي خبر، نو دا ټول خلک د خپل بچیان او حامل ښځې چې کوم دې سره نږدې سرکاري هسپتال، آر ایچ سی، بی ایچ یو دا وي، نو دوی هلته لاړ شي او د روبیلا ویکسین ولګي.
صحیح.
نو دا د دې لپاره او د دې د راتلونکو یا زموږ د راتلونکو چې کوم مستقبل او انسانان را روان دي، نو د هغې د صحت لپاره دا یو لازم قدم دی، باید چې موږ ټول ځان پرې خبر کړو.
او ډاکټر صاحب، دا مفت دي له حکومت له خوا لګي؟
دا بالکل مفت دي. د دې صرف د عمر کار دی چې دې هسپتال ته تشریف یوسي، او ماشومان کوي نو هغې ته خو اسم دا لګي، خو په کار ده چې دوی لاړ شي او دوباره دا ویکسین ورته وکړي که د چا نه شي وي. او حامل خویندې بالخصوص، ځکه چې هغې کې دوه نقصانات دي احمد الله جان صاحب، چې یو خو ماشوم چې کوم دی معذوره او مایوب پیدا شي، او دویم داسې ماشوم بیا د مور پلار د پاره د هغه لویول او د هغه تربیت کول دا یو ډیر لوی غټه مسئله شي او مسئله ده، او معاشرتی او معاشی دواړه مسائل ورسره زیات شي.
صحیح. او ډاکټر صاحب، که دغه ډینګي پښتنې نه وړاندې صرف دا مراته ووایي چې د دې کچا ته شوي، نو د دې علاج څنګه کیږي؟ بیا
احمد الله جان صاحب، د وایرس په اکثر مرضونو کې موږ سره علاج نه وي، هغې کې مونږ د مریض ژوند په نورو طریقو او وسایلو باندې ساتو، لکه چې اوس په مونږ په ډینګي کې تکراراً دا خبره کو تفصیل سره. نو د وایرس په ټولو مرضونو کې عموماً همدغه طریقې وي د علاج. نور دا په خپله د بدن نه خارج کیږي، استراحت پکې ډېر ضروري، او د ټوټکو موټکو نه ځان بچ کول پکار وي، او د پچکارو او انجکشنو لګولو نه ډډه کول پکار وي. په خپل سر د روګانو نه به ډډه کوي، او حتماً به هسپتال، معاینه خانې یا شفاخانې یا ډاکټر ته ځي.
او ډاکټر صاحب، دا موږ چې شرې وته وایو، دا د یو نه بل تم لګیږي؟
بالکل. دا چونکه دا وایرس بیماری ده، او دا خوریدې شي دی کې چې کوم هغه نری نری ګلابي رنگ دانې راځي، دا د شری یو قسم دی. ته موږ هغه ته میزلز وایو، دی ته جرمن میزلز وایو. دا د شری نه کم خطرناک دی، خو د حامل او ښځو لپاره چې دی دا بیا ډېر انتهایی خطرناک دی، چې هغه زموږ راتلونکي نسلونه زوب لګي.
صحیح. نو ډاکټر صاحب، اوس ډینګي طرف ته راشو، یعنی وګورو موږ په پېښور کې یا خیبر ضلع کې، دغه شان نور په پینډۍ کې، پنجاب مختلفو سیمو کې ډیر زیات لکه خلک متاثره کړي دي، نو کله د ډینګي په حوالے سره ورېدونکو ته معلومات ورکړي؟
ډینګي د وایرس نه پیدا کوېدونکي یا د انسیکټس، ماشي، یو خاص قسم ماشي دي چې ایډیز ورته وایي، دا هغه د چیچنې سره انسان ته ډینګي کیږي. په دې کې سلور قسمه وایرس چې دي دا اوسه پورې موږ ته معلوم دي، خو چونکه دا یو فامیل وایرس دي، نو عموماً د دې علامات، تکالیف او پس ته مهال چې د بیماری نه پس کم نقصانات وي، دا تقریبا یو شانتی وي. ډینګي وایرس چې کله هم په څه صورت بدن ته داخل شو، نو دا د 15 تر 18 ورځو پورې د انسان ته پته نه لګي، دی ته مونږ انکیوبیشن پیریډ وایو. او دا وایرس د انسان د بدن په خلیاتو کې لګیاوي او خپل افزایش کوي. د دې افزایش د وجې نه چې کله د دې یو خاص مقدار د وینې په دورانیه کې یا دورانی خون کې شامل شي، نو بیا انسان ته تب او د نزلي زکام غونته کې علامتونه راوچت شي. دې کې مخصوص یو علامت دا ده چې فشار خون دا ښکته پریوزي. سرمن زیړ رنگ لکه څنګه چې عام زیړی کې کیږي سرمن زیړ لیدل کیږي نورو خلکو ته.
صحیح.
او ایکسټریمیټیز یعنی د نامن لاندې د زنګون نه لاندې او د نامن لاندې خصوص خپې چې دي او د زنګون نه لاندې وړې خپې دا عموما یخی وي. لاسونو تلی او ګوتې دا ور سره یخت محسوسیږي. نفس چې وي دا ډېر تیز چلیږي خو زورور نه وي لکه زور پکې نه چې هغه کم حساب سره دی ټوپ خوري هغه هومره زور سره بیا دی ټور ټوپ نه خوري دا نفس. دغسې په دې کې که فرض کیا د دې علاج نه شي پر وخت نو دا امکان دی چې دا مریض ته ډی ایچ ایف ډینګي هیمریجک فیور وشي. د ډینګي نم کېدای شي دا.
صحیح.
او که فرض کیا دغه چې کوم وایي چې د دې څلور قسمه وایرس دی او په ډومبی ځل د ته ډی ایچ ایف وایرس تللی وي نو دا سړی چې دا د دوه نه اوو ورځو پورې د معمولی معمولی بدن کې سستی معلومی احساسی بخنه غواړم او اوو مې ورځې نه پس چې دی نو بیا دی په بستر پریوزي. د دې اول سټیج چې دی دغه د ډینګي تبه ده چې هغې کې خلکو ته دا پکار دی چې په خپل سر بغیر د پیراسیټامول نه هیڅ قسم دارو ونه خوري ځکه چې د بعضې چې کوم دافیه درد داروګان دي نو هغې کې دا خاصیتونه چې وینه نری کوي. په ډینګي هیمریجک فیور کې ټولو نه غټ چې کوم مرګونه کیفیت ده یا مرګ ته سړی چمتو کوي نو هغه دغه دی چې داخلي وینه بهیدل شروع شي یعنی د بدن په نرو نرو رګونو کې کوم ته چې مونږ کیپیلریز وایو هغه شکیږي او د هغې نه داخلي وینه ځي دکسې پوزې نه وینه راځي غوږ نه وینه بهیدل شروع شي په بعضې صورتونو کې سترګو نه وینه ځي او دغه صورت ته چې کله مریض رسیږي نو بیا مونږ په متبادل طریقو چې کوم مونږ د مریض علاج کوو نو بیا دی د هغې نه هم خطا وي.
صحیح.
دویم دی کې دا پکار ده چې څنګه په خپل سر به داروګان نه خوري سره د پیراسیټامول نه نو د دې به ټیسټ کوي او چې کله دا معلومه شي چې د تر ډینګي وایرس دی او د هغې تبه ده نو دا سړی به مکمل تر څوارلس ورځو پورې استراحت کوي او بې دریغه مایات او مشروبات دا بس کی. دغسې بعضې خلک د ناپوهۍ نه په دې کې چونکې یخنیم بعضې وخت کیږي نو هغې د ملیریا ضد دواګانې خوري یا انټي بایوټیک دا استعمالوي نو په خپل سر به د دې نه هم ډډه کوي ځکه چې دا سیکنډري انفیکشنز چې کله وي یعنی د ډینګي نه پس چې بدن کله کمزورې شي او نورې بیکټیریا په انسان حملاورې شي نو ډاکټر پای پوهیږي په هغه صورت کې هغه چې کوم محفوظ ترین انټي بایوټیک وي او ډاکټر مناسب وګڼي نو هغه به تجویز کوي په خپله به نه خوري.
ډاکټر صاحب د دې احتیاطي تدابیر او دا پوښتنې به هم د نه کومه خو یو اوریدونکي را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی ګورو چې څه پوښتنه لري ستاسو نه. هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام محمد الله صاحب تاسو ته ډاکټر صاحب ته د مشالې ډیوټو د اوریدونکو تاسو سلامونه احترامات علیکم بسم الله وفاد سره ملګری شم د وادي کوم ډاکټر صاحب نه میدا تاسو ته و اته ورځې وړاندې چې کوم د الرجي کې مختلف ما بیا مې بي بي اس ډاکټر ته ځانو خېل هغه ته مختلف میډیسن راکو یو ډراپ راته ولګول لکه ته مې و پکې اوس د ادرس لور رزګي ډاکټر صاحب نه تاسو کوم ټوخلي مې چې کوم د نو دريګي رس کې د سدرې سلور پنځه ځله ټوخه را باندې راځي او هیو هایډرالین شربت مې اوس راواخستو نو آیا ډاکټر صاحب نه غواړم چې په دې اړه لږ مشوره کرا کې څه میډیسن استعمال کړم.
تاسو ټوخله اوچته کا سب بلغم ملغم راځي
سحر کې لږ وی ډاکټر صاحب نور نه وی ځکه خاص
سحر کې چې کوم بلغم راځي دا غیر رنگ شین د زړ بخن شین وی کنه سپین عمومي څنګه عادي بلغم راځي
زړ د زړ
او د شپې د خپل وځي کله
نه نه شپې خپل نه وځي ډاکټر صاحب
ما خام کتاب وی ور سره
نه نه اوس به هي لکه ته به به هي نشته خو سره به د ټوخه بس
ها دغه ډاکټر صاحب به تاسو ته یو دارو لیکلي چې هغه به لس یا پنځه ملي ګرام وي، نو هغه ټیبلیټ چې دی دا تاسو باید یو دوه هفتې مزید وخورئ، او دغه شربت چې تاسو یادوئ زه نوم نه اخلم ځکه چې بیا زموږ اورېدونکي به خپل سر خوري، نو دغه به ورسره جاري وساتئ. خو هغې کې وګورئ هغه تجویز کړې دوا چې کومه ډاکټر صاحب ده هغې په پرچه کې به لیکلي، یا به پنځه ملي ګرامه وي یا به لس ملي ګرامه چې کوم دوا ده د شپې له خوا نه چې کوم خوړل کېږي نه به ورسره یو دوه هفتې مزید جاري وساتئ، نو بیا به دا مسله انشاءالله چې حل شي.
ډاکټر صاحب که واپس ډینګي طرف ته راشو، لکه تاسو خو دغه د ناروغۍ په اړه وویله، خو دا راته ووایئ چې خلکو له څه احتیاطي تدابیر کول پکار دي؟ یعنی خاص کر دا د اوبو خبره کېږي چې کورونو سره اوبه ولاړې نو دا ډینګي پکې هغې کې کېږي، دا صرف صفا اوبه کنه ګنده اوبه هم د دې لامل کېدلی شي؟
دا د ډینګي چې کوم مشه ده دا عمومي توګه باندې نفاست پسند ده، عموماً انسان نه علاوه چې نور څونه مخلوق ده دی کې مختلف خاصیتونه وي، لکه تاسو کتلی وي چې ټپوس یا بعضې دا مردار ځناور چې دي دا مردار شینه خوري، او کم صفا سوتره مارغان او ځناور چې وي نو دي دغه مردارو ته نږدې نه ورځي، دغسې په چوپایه ځناورو کې هم دي او دغسې په ماشو مچانو کې هم دي. نو عمومي توګه دا ډینګي چې کوم ماشه ده دا نفاست پسند ده، صفائی خوخی، نو د عموماً د سکلو صفا اوبه دے کې د ژوند کوي، هلته خپل اگای چای پرورش کوي، یو بعض وخت په ګنده اوبو کې هم دی چې ورته صفا نه ملاویږي هلته اوسیږي. نو احتیاط دا دی چې زموږ په کورونو کې چې کوم دا د سایکلو ټیرونه د موټرو ټیرونه یا داسې ځای نه چې پای کې لږې ډېرې د بارانه اوبه یا د نور څه د وجه نه اوبه ادرېدی شي، باید دا مونږ اوچو ساتو، صفا سوتر وساتو، داسې د کور چاپیرچل مونږ صفا وساتو. اکثر کورونو سره واړه واړه جوغړې وي یا چرته کې زمیندار چې اوبه بوتلې وي اوبه یو خوا بل خوا تللي، هغه د دې کورونو دیوالونو غاړو ته یو خوا بل خوا نږدې نږدې هغه ولاړې وي، صفا اوبه وي، نو دا ماشې په هغې کې بیا ژوند کوي. نو د دغه احتیاط پکار دی. د شپې د عموماً د څلورو بجو نه، یعنی د مازدیګر څلورو بجو نه دی د خوراک په تکل کې وځي، او بیا د شپې لسو نه تر یولسو بجو پورې دی فعال وي، نو دغه وخت کې د انسانانو ته ځي او دا چیچی. نور اورس کې هم دا امکان شته، ځکه چې دا خو ځناور دی حیوان دی، خو زیات تر د ده چې کوم اکټیو لایف چې دی مازیګر لسو سر څلورو بجو نه شپې لسو بجو پورې عموماً دی کار کوي. دویم
جی جی ڈاکٹر
دا پکار دی چې مونږه مکمل لستونو والا جامې واغوندو، تر هوسته پورې خپل بدن گیټه پخې دا پټي وساتو، د شپې او د کېدو نه مخکې په شدانه یا ماسکیټو چې کوم هغه کوایلونه ملاویږي د ماشو وجنو یا اگرباته ملاویږي یا چې کوم سپریګان ملاویږي باید دا په کمره کې وشو. که دا اسم نه وي نو بازار کې عام قسم چې کوم دا دغه دي پساری دکانونه چې دي پنساریانو والا
جی بالکل
دي کې هغه ارزان اود وي، یو خو هغه د اترو والا اود دي خو ډېر ګران دي
بالکل،
او یو دا ارزان اود دي شل یا دېرش روپۍ باندې پو یا شپېته اتیا روپۍ باندې کیلو خرڅېږي، او ورسره په زمن کې دې سره سپیلنی یا هرمل دا ورسره واچي اور باندې، او د هغې بخار په خپلو کمرو کې او کور کې روزمره عادت وګڼي، او دې سره دا ماشې تختي.
ډاکټر صاحب د ډینګي په حواله سره خو خبرې وشولې، ځینې نورې پوښتنې دي، خو ما غوښتل چې لکه څنګه چې په پاکستان افغانستان کې ژمی چې کوم دی هغه شروع شوی دی، نو په دې موسم کې کمی ناروغیانې چې کمی هغه زیاتې کېږي، خصوصا څه احتیاط پکار دی خلکو له؟
عبدالله جان صاحب، انسان چې کوم تودخ لري 30 سینټي ګریډ، نو عموماً د دینا 15 درجه برا یا 15 درجه ښکته دا موسم دی ډیر خوشحاله سره برداشت کوي، خو که د 15 درجه د عام بدن د تودخې نه زیات یا کم شي نو دا چې دی نو خطرناک کېدای شي. اوس چونکې د ژمي ابتدا ده او لا باران هم نشته، نو یو خو ګر چاپیره ګرد دی، نو په دې کې به سینه بغلي او ریزش او زکام دا شینه هم ورسره ډینګي هم روانه ده، دا کسې کرونا هم ده، او د دې ټولو علامات عموماً مریض دپاره یو شانتې ښکاري، ډاکټر یې بیا تفریق کوي خو عام خلکو ته دا یو شی ښکاریږي. دین علاوه په دې یخنۍ سره بیا چې کم دی د نمونیا خطره دا ډیره زیاته وي، چې اکثر خلک سینه مخ غوږونه پوزه ګرم ونه ساتي، په موټر سایکلو باندې ځي یا د بامونو په سر باندې د موټرو د بامونو په سر ناستې سفر کوي، نو د دې څخه به ډډه کوي. بالخصوص ماشومان چې دي نو دا به سریخ پې په مځکه ګرځېدو ته نه پرېږدي. دکسې سحر وختي کې چې کوم ځای کې کنګل جوړیږي یا وورې وریږي یا وورې پرتې کیږي د شپې نه، نو هلته به ماشومان خپې بلخ پې او بغیر د ګرم لباس نه نه پرېږدي اول. دغسې چونکې په ژمي کې عموماً خشکې میوې چې دي چې کوم مغزیات دي لکه غوز دی، بادام دی، پسته ده، دا ژمي کې خوړل کیږي، سړی زړه ورته کیږي، اوړي کې نه کیږي. احمد الله جان صاحب که تاسو فکر کوئ
بالکل ډاکټر صاحب همداسې ده.
خو دې کې چې کوم د 50 کالو نه کم ماشومان دي هغې لپاره د خشک میوجاتو کې زیات نه زیات چې دی نو انځر یا خشک خټکی دا شیان ورکولی شي. دا مغزیات چې دي نو دا ماشومانو لپاره ښه نه وي، دې سره د هغې مرای زخمي کیږي، بیا هغه ریزش کیږي، سور تروټ ورته وایو، پوزې بیا بهیږي او ډېر تکلیف ماشومان ته جوړیږي او هغې نتیجه بیا اخیری کې په نمونیا باندې تمامیږي.
ډاکټر صاحب همدې سره لکه اکثر موږ ګورو د ماشومانو لدی بادام ورکوي یا دا نور کوم چې غوزان چې کوم دي دا ورکوي، نو مطلب دا نه دي ورکول په کار د ماشومانو ته؟
بالکل مغزیات چې دي دا د 50 کالو نه کم ماشوم ته بالکل نه دي ورکول په کار. البته که بیا یو سړی وایي چې یاره زما د بچی ډېر نیازبین دی یا زموږ په خبره عمل نه کوي، نو دغسې عمر کې ماشوم ته په سلیری ساته کې یو دانه د بادام هم چې ورته میده کې وری کې ورته یا چیو کې ورته پخه کې میده کې وی خوټ کې ویس کې همدغه حال چې دی غوس کا ورکوي، نو هغې سره بیا لږ غوندې کې بوره یا ګوړه یو ځای کې دی ماشوم ته ورکي ورسره، دغسې پسته وغیره. خو ښه خبره دا ده چې ماشومانو ته تازه میوجات ورکی، لکه نن سبا اوس املوک موجود دی په بازارونو کې، کیله موجوده ده،
بالکل
مڼې موجود دی، انار موجود دی، خډیر وافر مقدار کې دی،
مالټې روانې دي.
مالټې تاسو یادې کنو مالټو سره دا ډېر لازم دی، داسې دغه راځي د مونږ ورته میټه وایو ترخجن غونتې آشنا مالټه وي،
بالکل
فروټر به راځي، نو په ژمي کې د دې استعمال ډېر ضروري دی بالخصوص ماشومانو ته او چې کوم بوډاګان یا ضعیف العمر خلک دي هغې لپاره هم ډېر مهم دی. او عموماً زموږ خلک دا نه استعمالوي چې یخنۍ ده، نو د دې چې په بدن کې کوم اثرات وي دا ډېر ګرم بدن ساتي. ظاهراً موږ ته دا یخ لیدی شي خو د دې اثرات د بدن لپاره ډېر موضوع او ګرم وي. زکام لپاره دا ډېر بهترین علاج دي د مالټې وغیره. البته که د چا ور سره مرۍ خوږیږي یا غوږونه خوږیږي نو په هغه صورت کې بیا دې مالټه نشي خوړلی، خو که مرۍ غوږ ور سره نه خوږیږي او صرف زکام وي ریزش وي نو مالټه که دې زیات استعمال کړي نو هغه ور سره ټیک شي.
ښه ډاکټر صاحب، دا په فیسبوک باندې د علم کور په نوم سره یو تن دا یوه پوښتنه را لېږلې ده، غواړم چې دې کې دوه پوښتنې دي. اصل کې دا وایي چې یو په دې درملو په پاکټ باندې لیکلي چې ټنډي جگہ اور بچو سے دور رکھے، کنه د دې مطلب څه شو؟ یعنی ځکه وایي زنانه پې نه پوهیږي چې دا چرته کی دي. او بله پوښتنه ور سره بیا چې کومه کړې ده غواړم چې په دې باندې بیا ولا جواب ورکړي. وایي اکثر زمونږ په کلو کې تاریخونه په تیر شوي اغه دارو درمل چې کوم دي اغه استعمالوي، نو د دې نقصانات بیا څه دي؟
خه پوښتنه دي دواړه. نور چې دی زمونږ د نظام شمسی مرکز دی، د دې نه هر شي ته که بوټی دی که ونه ده که ماشه دی که بکټیریا ده که انسان دی یا د هاتی فیل غوندې غټ ځناور دی، دې ټولو ته توانایي د نور نه را حاصلیږي. نور ځان کې تودوالی هم لري. رڼا چې ده دا پخپله د انرژي یا د توانایي یو قسم دی، نو دواګان چې دي دا ډېر حساس وي، دې د وجنه دا په مخصوص درجه ساتل کیږي چې هغه د کمرې درجه ده یا د 150 درجه نه چې ښکته کم ځای کې توده خوي نو هلته کې به دا دارو ساتل کیږي اول. دویم دا چې دا په کم بوتل چې تاسو ګوري یا کیپسول چې ګوري دا ټول په ډبو کې بند وي،
بالکل
بیا کم بوتل د دواګانو دپاره استعمالیږي نو هغه بوتل تاسو ګوري هغه داسې گوشتی اور ڈوب تیارجن سر شانت رنگ لری اگر دل پارے چا کا فرض کیا دا کلاو دو وقت یا تیز رنا موجود چاہ شوہگان کمزوری شو دے نہ تیر نشے علت سدے علت دادے چ فرض کیا مونگ مثال پتو گویو مونگ سرا اریج پرتی دی او دا مونگ اویش والے گرمیم کے نو بیا خو پا داغا خاص لکا دولا ساتا یا سلیری ساتا کے درن درن خوڑل کی گی او نا خوڑل شی نو دا بیا خرابی گی ایک بیا بیکٹیریا او فنگس او دا شی نا جالی واچے دویم زمونگ پا کورنو کیا مومن دا حالت کی گی چی کم دواگانی یو سی نو دیتنا دا پوخون لڑکی او کور کے چرتا ٹیلی ویژن یا بکسا یا دا میز دا پاسے عمدہ سیخی بھی نو مونگ تا عموماً د شپې چې کم ایمرجنسی راځي نو دای چې ماشوم په خپل سره هغه بوتل غونډوس کلو نو د دې څخه هم احتیاط پکار دی او دواګانې یخ ځای کې تیار ځای کې ساتل پکار دی ویکسین چې سونه دی دا عموماً د یو درجې نه تر څلور درجې سینټیګریډ پورې ساتل کیږي بعضې ویکسین داسې دي چې هغه په منفی درجه کې ساتل کیږي خو خو د کورونو د ساتلو شی نه دی خو عام دواګانې چې دي نو دا پکار ده چې د دیرشو درجې نه پای صورت دا په تود ځای کې مونږ کېنو او تیز رڼا ته کله هم مخامخ نه کو
صحیح
ځکه چې که مونږ مسلسل ځکه دا تفصیل سره خبره ځکه کوم چې دا چونکې مونږ نه دا غلطۍ کېږي په کورونو کې مونږ که د ونې یو پاڼه د ګیر چاپیره نه پټه کړو او لږ ځای باندې نور پرېږي نو هغه که یو ورځ داسې تیر کړي تاسو وګورې هغه نوره پاڼه چې یا به مړه شوي چې کم ځای نور یا به تازه وي
بالکل
دکسې که دا کم ځای نور لګي دلته مونږ د محدب څه په ځای باندې دا رڼا او شواګانې د نور را نږدې کړو تیز یې کړو تاسو کتلي چې یا به اور اخلي یا به مړه کېږي به وبه سوځېږي نو د دې وجه نه د دې شیانو ډېر زیات احتیاط پکار دی یو بل غلطی زمو پکورنو کې کم کیږي هغه دا ده چې فرض کې دا دوا بوتل خلاص کی نو دا هغه هغه ډکنه چې د هغه باندې ماشوم تخلې کې دارو ورکړي یا پخپل هم ته د خلک دغه سې کوي نو په دې کور کې کاشوغې یا چمچي چې دي سپایم ورته وای دا پرتی وي
بالکل
باید هغه استعمال شي او د استعمال نه پس دغه ډکنه چې صفا سوتره په هغه دارو بند شي کله چې مونږ د بوتل په ډکنه باندې دا دارو خورو د ذخلې نه ډېر قسم بیکټیریاز او فنگس او دا شینه دغه ډکنه کې خلی او هغه بیا هغه دارو ته کوشي او بیا دې دا دارو خوري خو دا دارو کیفیت هغه بیکټیریا یا فنگس یا کم جراثیم هم جتلي هغه تبدیل کړی وي او داسې دا مریض بیا مسلسل دوا خوري خو رغیږي نه نو د دې شینو نه هم ډډه پکار ده
او ډاکټر صاحب دا د ایکسپایری یا تاریخونه چې په تیر شوي دغه دوا باره کې به څه وایي
ایکسپایری دواګانې چې دي د دواګانو ډېر زیات فامیل دي یا قبیلی دي دې کې چې کوم دافع درد دواګانې دي یا ضد حیات انټی بایوټیک چې دي داسې قسم دواګانې د خپل مجوزه وخت د ختمېدو نه مخکې که ضرورت وي نو استعمالېدل پکار دي دې باندې که دوه ورځې هم سیوا تېرې شوي نو بیا به دا نه خوري دکه سې پچکارۍ هم دي بعضې دواګانې داسې دي چې هغه عموماً که دې باندې وخت تیر شوی وي نو هغې کې درې میاشتې وخت زیات وي بل فرض یو دوا نن ختمیږي دا اوس دغه د نومبر دی هغه لیکلي چې نومبر کې به دا ایکسپایر کیږي ختمیږي به خو دې کې اصل کې د دې ژوند چې وي دا د دسمبر جنوري فروری یعنې تر دویمې میاشتو پورې د دې ژوند ټیک وي دا درې میاشتې احتیاطاً دې لپاره ساتل کیږي په ټولو دواګانو کې که چېرته په ناپوهۍ کې یا غلطۍ کې څوک وخوري چې نقصان ونه شي یو دغسې بالخصوص چې کوم زمونږ د اعصابو یا د رواني مرضونو چې کوم دواګانې دي نو هغې کې دا وخت چې دی دا شپږ میاشتې وي یعنې د ایکسپایر کېدو نه پس که په غلطۍ سره یو سړی خوري تر شپږو میاشتو نو د دې نقص نه وي هغې علت دا دی چې کم رواني بیماران وي نو هغې ته دا بعضې وخت په بعضې بیمارو کې هغې ته دا احساس نه کیږي چې د دې وخت ختم دی یا دا زائد المیاد شوي دي نو هغې کې شپږ میاشتې دا ګریس پیریډ ورکولی کیږي
ډیره مننه ډاکټر عرفان الله صاحب د وخت راکونې نه او زموږ اوریدونکو ته د بیماریو په حق له معلومات ورکونې نه
مننه او د اوریدونکو نه یو وار بیا دا خواهش لرم چې د روبې لپاره کې خامخا په خپلو کورونو کې اجرو کې جماعتونو کې دا روانونه ټول ذکر وکړو خلک په دې خبر کې چې ویکسین ته لاړ شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو روغتیا او درملنه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي. د الله پامان.